خیر په کابل کې د مخام اشپاک بجې شوې د خبري مجلې تمول د فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبالښت هر کله کې مجله په خبرونو پیل کړو. په افغانستان کې طالبان حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مل عبد الغني برادر د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره چې د یو جګپوري دولتي پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و وکتل. د طالبان تر کنټرول لاندې د بختر خبري ایجنسی راپور مخې په دې کتنه کې د دوارخیزو اړیکو سوداګرۍ سیمه ایز اتصال او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاري او د پراختیا پر موضوعاتو خبري وشوه. د معلوماتو پر بنسټ په دې کتنه کې مل برادر پر دې خبره ټینګار کړی چې افغانستان او پاکستان دوه ګوندي هیوادونه دي او باید له بل سره ښې اړیکې ولري. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټوټر پاڼه لیکلي دي چې د دفاع وزیر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته تللی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي دغه پلاوی به د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکو سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستاني لوړ پوړی پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې څو ورځې وړاندې د تورخم مهمه دروازه د تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. د راپورونو له مخې کابل ته د پاکستاني جک پوړی پلاوی په ترکیب کې د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې مشر ندیم انجم هم شامل دی. د افغانستان بانک شه د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه د یو امریکایي قاضي د پریکړې هرکلی وکړ. د نیویارک د مهانتن سیمې یو قاضي جورج ټینرز پرون پریکړه وکړه چې د افغانستان له کنګل شو شتمنۍ 3 میلیارد ډالر به د سپتمبر د 12 د پیښې قربانیانو ته نه ورکوله کیږي. ښاغلی جورج د ټکی ته چې متحده ایالاتونه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني اشاره وکړه. ویل چې د امریکا محکمې په دې اړه پریکړه صلاحیت نه لري. نو موري قاضي ویلي چې د سپتمبر 12 په قضيه کې باید طالبان مسؤل وګرځي، نه د افغانستان پرزیدلې جمهوریت نظام یا د دې هیواد وګړي. د افغانستان مرکزی بانک دغه پریکړه ته په خبرګون کې یو اعلامیه خبر کړی او پکې ویلي دي د افغانستان شتمنۍ د افغانانو پانګه او د قانون مطابق د افغانانو د پولیسو بات او د مالی سیستم د پښتوانې لپاره پانړې کې استفاده کیږي. ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 2 میلیارد ډالر کنګل شویش تمنی نیمایي برخه دي د سپتمبر 12 د بریډ قربانانو کورنۍ او پاتې 3.5 میلیارد ډالر دي د افغانستان د خلکو لپاره خوندې وساتل شي. د هغه شمیرو لمخې چې نن خبري شوې په اروپایي ټولنه کې 2022 کال لږدي 1 میلیون کسانو د نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنه کړې ده. د پناخیسو لپاره د عمر شمیر غوښتنې د 2015 او 14 کلونو ترمنځ د کډوالو د بحران رهیسي نه دي لیدل شوې. د پناغښتونکو لپاره د اروپایي ټولنې ادارې ول تیر کال 1000 شپږ شپېته پناغښتونکو له ناروې، سویس او د اروپایي ټولنې له وشتو غړو هیوادونو څخه د پناخیستو غوښتنه کړې ده چې دا د 2020 کال په پرتله په 50% زیاتوالی ښیي. په دې کې له 4 میلیونو زیات هغه اوکراینیان نه دي شامل چې اروپایي ټولنې په موقت توګه منلې دي. د سوریه له وګړو وروسته افغانان دویمه لویه برخه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امنیتي، بشري او اقتصادي ستونزو له کبله یې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته پناه وروړي او شمیر یې تیر کال 1900 ثبت شوی دی. او د امریکا ولسمشر د اوکراین د جګړې د کلیزې په درشل کې د خپل روسي سیال د سرګندونو په وړاندې خبرګون وخوت. ولادیمیر پوتین ویلي چې د دوهم کال لپاره به هم د جګړې ته دوام ورکړي. جو بایدن د پولند په پلازمینه ورسا کې په وینا کې ویل چې پر اوکراین د روسي یرغل بعد نړیوال ائتلاف وړاندې د کیف ملاتړ کوي له ماته سره مخامخ شي. د امریکا ولسمشر پر اوکراین د روسي د یرغل د یوې کلنې کلیزې په درشل کې له هیواد څخه پر یو پیاوړي او دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. بل سبا د فبروري 4 پر اوکراین د روسي د بيدلیل يرغل یو کال پوره کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې مجله کې درته د مطالب لرو. لوړ پوړی پاکستانی پلاوی کابل ته په سفر تللی دی. د دې سفر موخه څه ده او په دې سفر کې دغه پاکستانی پلاوی به د طالبان د سرپرست حکومت سره پر کومو مسایلو بحث وکړي. وړاندې مجله کې به په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د اروپایي اتحادیې یو شمېر چارواکو د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې ده. دا چې دغه چارواکو څه ویلي دي وړاندې به راپور کې به درته تفصیل ولرو. طالب چارواکو د یو شمیر نیول شو فعالانو هغه اعترافونه خبرې کړي دي چې وایي امن نظمی خراب کړی دی.
زه یو لوګو کسانو ته خوم چې د کابل خلک مو ترکیه ته د تګ لپاره هڅولي او راباسلی.
د د چولی دی فعالانو د سکرنی تر سره کړی دی او اوس پر اعتراف کوي. وړاندې به په راپور کې درته ولرو. د افغانستان د راپورونو سربیره د سیمه نړۍ مسایل ته هم تم شو. منځیم غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل ته رسیدلې دی او هلته یې یو شمېر طالب چارواکو سره کتلې دي. زموږ همکار اجمل آند را سره همدا شیبه په سټوډیو کې مل شوی. آند صاحب، ستړي مشي، تاسو راته وایي چې دغه پلاوی کله کابل ته ورسېد او پر کومو مسایلو بحث کړی دی؟
مننه. رپورټونه له کابل نه وایي چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ باندې یو امنیتی او دفاعي هیات کابل ته رسیدلې ده. د پاکستان ورسره د پاکستان د ایس ای مشر ندیم انجم هم دی او همدارنګه د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان هم دی. دا یو ډیره موده وروسته، څو میاشتې وروسته، د پاکستان لوړ پوړی هیات دی چې کابل ته ځي او پکې ټول د پاکستان لوړ پوړی دفاعي او استخباراتي چارواکي شامل دي. یوازې صادق خان لوړ پوړی ډیپلوماټ دی، شاید نورم پکې یو، تر ډیره پوری په امنیتي مسلو باندې راڅرخي. د پلاوی د سفر په اړه باندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونو او بیانیې کسړې وګوري او د طالبانو بیانې وګوري، یو توپیر لري. پاکستانی د چارواکو یا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې یو هیئت یې د خواجه محمد آصف په مشرۍ باندې کابل ته تللی دی او دوی ویلي دي چې د دې هیئت د بحث عمده موضوع د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د اقداماتو په شمول امنیتي مسلې دي. خو کله چې د طالبانو د حکومت لامیو ته خلک ګوري، هغوی بیا تر ډیره پورې دا په سرحدي ستونزو، په سرحدونو کې ناروغانو ته د اجازې د ورکولو او همدارنګه په ځینو سوداګریزو راکړو ورکړو باندې متمرکز سفر بللی او امنیتي مسلې ډیرې په خپلو لامیو او بیانونو کې نه دي یادې کړې. په کابل کې دغه هیئت د رئیس الوزرا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لمرستیال ملا برادر اخون سره کتلی دي او همدارنګه د طالبانو په حکومت کې د دفاع وزیر ملا یعقوب سره کتلی دي چې د لیدنو کتنو ډیر جزئیات څرګند نه دي. خو ظاهرا چې کوم اعلامیه راغلی په هغه کې ویلي دي چې په دواړو خیزو مسایلو خبرې کړي، په سرحدونو کې چې او همدارنګه مثلا کله په تورخم کې، کله په شمن کې چې نښتې کېږي، د دې نښتو د کمیدو په اړه باندې خبرې کړي. دا هغه رسمي څه دي چې په بیانونو کې راغلي. موږ د طالبانو د حکومت له بیان زبی الله مجاهد نه وپوښتل، هغه په دې اړه وویل
هغه موضوع چې بحث پکې ده او هغه دا اوسې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله باندې کل کړه د نام نه یو دی واقع کېدو او د راز مشکلات او د حل کېدو په باره کې خبرې وسوي. ورسره د افغان تجارانو د اموال د ځنډېدو په مریضانو یا د نورو اړمنو خلکو د تګ راتګ او د اسنادو په برخه کې خبرې وسوي.
وروسته دی ورځې په پای کې به بیا هم وکتل شي چې پاکستانی چارواکي د دغه سفر د لاسته راوړنو او بریاو په اړه باندې څه وایي. خو په وروستیو کې په چمن، همدارنګه په تورخم او ځینو نورو سیمو کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو چې د طالبانو حکومت اړوند دي او همدارنګه د پاکستاني پوره ساتو ترمنځ نښتې شوي دي، دغه لارې هم کله تړلې او بندې چې کېدلی شي د بحث یوه موضوع یې. خو تر ډېره پورې د پاکستان کې د طالبانو د پاکستاني طالبانو د تحریک موضوع هغه مسله کېدلی شي چې پاکستاني چارواکي پرله پسې ترې شکایت کوي او په وروستیو کې په پاکستان کې حملې ډېرې شوي. داسې ګمان کېږي چې راغلي پاکستاني پلاوی به په کابل کې له طالب چارواکو سره د پاکستاني طالبانو د مهارولو په اړه باندې ډېر بحثونه کړي.
ډېره مننه کورودان اجمل آند و چې کابل ته د پاکستاني سفر د لوړ پوړي پاکستاني سفر د هیئت په اړه موږ ته جزئیات راکړه. همدې مسلې ته به تم شو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ به هم سره مل شي او په دې بور سره خبرې وکړو چې دغه سفر په اړه باندې په پاکستاني رسنیو کې څه ویل کېږي او ولې د پاکستاني رسنیو رسمي هغه ټویټونه او همدارنګه د طالبانو کوم ټویټونه او اعلامیې چې خبرې شوې دغه سفر په اړه باندې کې یو ډول اختلاف کتل کېږي. دغه یې نظر به هم په دې اړه باندې واورو. هغه هم استډیو کې وصل شوی دی. ستړی مشي ککر صاحب، کتا سره ته وای د دغه سفر په اړه په پاکستانی رسنیو کې څه ویل کېږي؟
مننه د پاکستان چې کومې رسنۍ دي هغه خو بهرحال د سفر اړه باندې چې کومې رسمي رسنۍ دي هغه د سفر یو خبر ورکړی دی او په هغه کې هم دغه خبرې راپورته شوي چې پاکستان کمی امنیتي اندېښنې دي د افغانستان په اړه. په تېره بیا په افغانستان کې چې کوم پاکستاني طالبان میشت دي او له هغو سره د پاکستان یو وخت کې اوربند شوی و چې هغه اوربند مات شوی دی. له دې وروسته بیا په پاکستان کې ډېرې زیاتې حمله شوې دي بلکې زیاتې شوې دي د دې حملو. نو په دې اړوند زیاتره خبرونه په هغه باندې دي او چې کوم خلک د افغانستان او پاکستان پر چارو نظر ساتي په ټولنیزو رسنیو باندې هغه هم په دغه تناظر کې و دې سفر ته ګوري او په تېره بیا د پاکستان چې کومې اندېښنې دي په هغه نظر کې ورته ګوري نه چې د افغانستان کومې اندېښنې کېدلای شي. نو د پاکستان له غاړې چې کومې اندېښنې دي یا پاکستان چې څه غواړي هم په هغه حساب باندې د پاکستان چې کوم ورځپاڼې دي یا ټولنیزې رسنۍ دي هغه دا موضوع باسي.
ککر صاحب کدام راته وایي چې ولې پاکستاني پلاوي کې د بهرنیو چارو وزیر یا داسې ډیپلوماټان نه لیدل کېږي که دوی هم ډېر کم دي؟ ولې دوی افغانستان ته استخباراتي او دفاعي چارواکي را لېږي؟
که وکتل شي د تیرو پلاوو په پرتله باندې نو دا ځل سړی ویلی شي د پاکستان ډېر مهم چارواکي چې دي هغه په دې سفر کې مل دي ځکه چې پاکستان کې تر ټولو مهم په پاکستان کې چې کوم ارزښت تر ټولو کېږي هغه د فوج مشر یعنی د اردو مشر یا بیا د استخباراتو مشر. نو د استخباراتو مشر هلته شتون چې په تېره بیا د افغانستان په چارو کې ډېر زیات ورباندې تور لګي چې دخیل وي نو هغه شتون او سره بیا د پاکستان د دفاع وزیر چې دی هغه هم پکې ملګری دی یعنی د دفاع وزیر د بهرنیو چارو وزیر چې هغه په سفرونو باندې او بلکې په چې کلام نیتی غونډه هم په هغه کې هم د افغانستان په اړه خبرې کړې وې بلکې په هغه د نیوکیم کې د لیسې زیاتره خبرې د طالبانو په حق کې کړې دي. خو دغه پلاوی یعنی پکې ځانګړی استازی صادق خان موجود دی د دفاع وزیر شته پکې د ایس ای مشر سره داسې نور نو لاغه پلاوی ځخه دغه پلاوی مهم پلاوی بلل کېږي په دې کې څه کمای څوک نه ویني.
ککر صاحب کدام راته وایي دغه دواړه لوري پاکستاني چارواکي او همدارنګ طالب چارواکي کتام د دوی اعلامو ترمنځ چې دوی د دې سفر په اړه باندې خبرې کړې دي یو څه اختلاف لیدل کېږي دوی په ټوله کې یو بل څه غواړي؟
اصلا د پاکستان او د افغانستان یعنی مهمه خبره زما په خیال باندې البته د زما شخصي نظر دی چې موږ د چارو ته ګورو په پاکستان کې امنیت خراب شوی دی او په پاکستان ټول تورونه چې دی په افغانستان کې مش طالبانو باندې لګوي او په افغانستان کې د پاکستان داسې حکومت چې هغه پاکستان ورته په خپل دوست حکومت باندې ګوري نو په هغه حساب چې وکتل شي نو زیاتره اندېښنې ما خپل پاکستان وړي دي او پاکستان وړي دي چې پاکستان کې اندېښنې لري خصوصا د پاکستاني طالبانو. اوس د افغان د طالبان له طرفه ځکه کوم خبره کیږي چې دوی پر کوم کوم چارو خبرې کړې دي په هغه کې مهمه خبره دا ده چې طالبان البته شای پښکارا د انیس ویلای چې زیاته موضوع چې دغه د پاکستان امنیتي اندېښنې موږ جواب ولي بلکې خپل ولسته د کنایت د پاره خپل ځان د خپلواک ښکار کولو د پاره دوی هغه موضوعات هم پکې ګډ کړی دي چې هغه د افغانانو له ګټو او احساسات سره تړلي دي. نو که طالبان د افغانستان د ګټو یا د سرحداتو یا د نور مسلو خبره کوي نو په هغه کې د پاکستان د امنیتي اندېښنو غوښتنې پوښي. البته مهمه خبرې به هغه سبي چې کومې خبرې د پاکستان د افغانستان په اړه د امنیت په اړه چې کومې اندېښنې دي هغه دي.
ډېره مننه کور ودان د مشال رادیو خبریال عبدالحی کاکړ و چې افغانستان ته د پاکستاني تللي پلاوی په اړه باندې د پاکستاني رسنیو تحلیل سره شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. ځینې حقوق پوهان او د بشري حقونو فعالان د طالبان لخوا د لیکوال او ټولنیزو فعالانو نیول او له محکمې پرته یې د طرفونو خبرول غیر قانوني او د بشر ضد کړنې بولي. همایون هیواد را سره پاسډو کې بل شوی هیواد صاحب ستړی مشي تاسو ته وایي چې د کومو فعالانو اعترافونه خبره شوې تر اوسه پورې؟
مننه سلامونه تاسو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د سعد الله دیدن او عمران احمدزی له نیولو وروسته د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې د دوی د اعتراف ویډیو هم خپره کړه. طالبانو په دې نیول شویو کسانو تور لګولی و چې په ټولنیزو شبکو کې مستار اکاونټونه درلودل او خلک یې د نظام یا حکومت ضد بغاوت هڅول. خو د عمران احمدزی مشر ورور ذبیح الله زعفران ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې لوی جرم نه و کړی او د ډیرو نورو افغانانو په څیر چې ترکیه ته د افغانانو د لیک په اړه تنظیم پوسټونه کړي او دوی هم دا کار کړی وو. خو لیکوال او مدني فعال جان آغا بهار وایي سعد الله دیدن او عمران احمدزی تر ډیره تنظیم لیکنې کولې او ترکیه ته د ځوانانو د تګ په اړه دوی تنظیم پوسټونه کړي وو. نوموړی ادعا کوي چې دغه دواړه کسان په جبر سره اعتراف ته مجبور شوي. ښاغلی بهار ازادي راډیو ته وویل
پاره ویډیو چې چا کتلی هر سړی په دې پویږي چې دا په څه ډول یو حالت کې خستل شوی دا د غوې ډېر شکنجه وهنه دا غوې د مخ رنگونه تور اوختی دي د سترګو رپیدای د خبرو ادمه تسلسل ویر ډار دا ټول هغه څه دي چې د دوی په هغه جبري اعتراف کې لوړان دښکاری. متاسفانه چې دا لړۍ بيخي په ټول ولایتونو کې په ډېره جدي توګه روانه ده او خلک نیول کیږي شکنجه کیږي زورول کیږي وژل کیږي وربړول کیږي.
عمران احمد زیا او سعد الله دیدن چې کله د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شول د اعتراف ویډیو هم ژر خپره شوه. خو حقوق پوه سبحان مصباح وایي اعتراف له جبر پرته یوازې په محکمه کې د قاضي په مخ کې کېدلی شي او له متهم څخه چې درې ګونو محکمو یې جرم نه وي ثابت کړی د اعتراف اخیستل او خپرول یې غیر قانوني کړنه ده. ښاغلی مصباح ازادي راډیو ته وویل
اقرار او اعتراف حق ده چې شخص د خپل پر رضایت باندې د محکمې په وړاندې د قاضي په مخ کې وکي. نور اعترافات که د شکنجې په واسطه باندې اخیستل شوي بلاو که په شکنجې نه وي اخیستل شوي مګر که شخص د قاضي په مقابل کې چې نه وسي هغه سم نه ده. د دې تر څنګه تعذیب د انسان شکنجه د انسان منه ده. کرامت د انساني یو اساسي کار ده ځکه آزادي یو اساسي حق ده چې یو چا آزادي سلب کړي نو دا په دې معنی چې باید هغه حقوقي پرنسپونه شتون ولري.
ښاغلی مصباح د متهم د اعتراف خپرول د هغه انساني کرامت ته سپکاوی بولي. په پخواني جمهوري حکومت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون کمشنر شبنم صالحي هم وایي په حکومتونو نیوکه د خلکو حق ده. خو نوموړی دا کوي چې د طالبانو حکومت په عادي پوسټونو هم خلک نیولي زنداني کړي ځورولي او حتی وژلي دي. ښاغلی صالحي له منتقدینو سره د طالبانو دا ډول چلند له بشري حقونو سره په ټکر کې بولي. ښاغلی صالحي ازادي راډیو ته وویل
ات په فیسبوکي پوسټ باندې کسان وژل تاسو به د هلمند پیخه په یاد یو تاسو په دلسګونی نور هغه پیخه دي صرف یو فیسبوک په پوسټ خلک نیول سی او بیا شکنځه سی دی او دا یو خار سرغړونه د ټولو نړیوالو قواعدو په خصوص د بشر د خونو د نړیوال اعلامیه او د توګونو کنوانسیونو چې دغه بشر ته اساسي حقوقونه وازادان بخلي د افغانستان یو د هغو کنوانسیونو له امضا کوونکو څخه دغون خار سرغړونه ده.
دا چې حقوق پوهان او د بشري حقوقو فعالان د طالبانو له لوري د ځینو کسانو په نیولو او له محکمې مخکې د اعترافونو د ویډیوګانو په خپرولو نیوکه کوي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد او د استخبارات ادارې له ویان څخه هم وپوښتل خو نوموړو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مننه.
ډېره مننه. کور ودان همین هیواد وو چې د طالبانو لخوا د یو شمېر نیول شو فعالانو د اعترافونو د خپرولو په اړه راسره جزئیات شریک کړ. افغانستان کې به تم شو په هلمند کې د سیمه ییزو طالب چارواکو لخوا په رسنیو او خبریالانو تازه بندیزونو خبرګونونه راپارولې دي. دا چې دا بندیزونه کم دي خطر پر دې سره په سټډیو کې مل شوی پر دې سب ستړي مشي تاسو ته وایي چې د طالبانو لخوا دغه تازه بندیزونه څه دي؟
سلام فریده جان تاسو ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. تازه د سه شنبه پورس په هلمند ولایت کې طالب سیمه ییزو چارواکو خبریالانو او رسنۍ ته امر کړی چې وروسته له دې خبریالانو او رسنۍ حق نه لري چې د دې ادارو مسؤلینو څخه عکس او یا هم ویډیو واخلي. په افغانستان کې د آزاد رسنۍ ملاتړ بنسټ نه د معلوماتو لمخې هغه حکم چې په دې برخه کې ورکړل شوی پکې راغلی چې خبریالانو او رسنۍ نشي کولای د خلکو په اړه ویډیوي راپورونه چمتو خپاره کړي. ازادي راډیو په هلمند ولایت کې ډېر شمیر خبریالانو سره په دې اړه خبري وکړې سره له دې چې دوی د یادې مسلې په خلای کړي خو د امنیتي ستونزو له امله د نوم او غږ د نه خپرېدو غوښتنه کړې ده. دوی ویل دي حکم سره یې کار کې ستونزې زیاتې شوې او نشي کولای خبري مسایلو ته سم پوښښ ورکړي. له بل خوا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسؤلین بیا دا خبره تاییدوي او وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې یاد حکم د سه شنبې په ورځ د هلمند ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست لخوا خبریالانو او رسنیو یو شمېر مالکانو ته ورکړل شوی دی. د دې بنسټ مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل چې د دغې چارې دوام د هغو ژمنو خلاف عمل دی چې طالبانو له رسد د بیان د ازادۍ سره کړی. ول دې سره خوا کې به د خبریالانو مرکز هم په یاد ولایت کې یاد پریکړه د رسنیز قانون خلاف عمل بولي. خو دغه ټول اندېښنو ته بیا د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي چې دوی داسې کوم څه نه لري، خو یوازې د هلمند ولایت والی د خپل د دفتر له ادرسه خبریالانو ته ویلي دي چې دوی دای نه خوښوي چې د د اکرس یا د کوم ویډیو په مدیا د مجالسو کوم ویډیو خپره شي. لکه نه چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان واکمن شوي، د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ پر رسنیو هم بیلابیل بندیزونه لګولې دي. بلې فرید جانې،
ډېره مننه. کور ودان خاطر پر دې سو چې د طالبان لخوا پر خبریالانو او رسنیو د نوو بندیزونو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله، د روسیې د پارلمان یا توما ولسي جرګې په غوڅ اکثریت هغې مسودې ته رای ورکړه چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د نیو سټارټ په نوم د اټومي وسلو تړون ځنډوي. نوریاس نوري راسره مل شوی دی. نوري صاحب، تاسو راته وایئ دغه تړون څنګه تړون دا، ولې وځنډول شو؟
بلې فریده جان، نیو سټارټ هغه تړون دی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ 2010 کال کې لاسلیک شوی او په 2021 کال کې د 500 نور کلونو لپاره تمدید شوی و. خو د روسیې په دوما کې د ولسی جرګې غړو په اکثریت یا په وڅ اکثریت رایو سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تیرې ورځې اقدام ته چې ویلي وو دغه تړون نور اعتبار نه لري او باید پکې د روسیې غړیتوب وځنډول شي، نن مثبتې رایه ورکړي. البته د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګه به هم نن د ورځې په وروستیو کې دغه مسوده تصویبوي او وروسته به ولسمشر ولادیمیر پوتین توشیح کوي. نیو سټارټ تړون هغه تړون دی چې متحده ایالات او روسیه دواړه په دې مکلف بولي چې باید خپلې ستراتیژیکې وسلې یعنی هغه اټومي سروکې لیږدونکي فعالې وسلو شمیر له 1550 څخه زیات نه کړي او همداراز بلاستیک یا قرویشتونکي توغندیو او د استراتیژیکو بم غورځونکو الوتکو شمیر له 200 زیات نه کړي. د روسیې د دوما مشر مخکې دی چې په دې اړه رای واخلي، ویلي وو چې دا ګومان نه کوي چې د دې جرګې هیڅ یو غړی به د دغه مسودې ضد رای ورکړي. په عین حال کې د روسیې پخوانی ولسمشر دیمتری میدویدف چې په اوس وخت کې د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیالي ورلغاړې ده، د ویلي وو چې دغه تړون له ډېرې پخوا راهیسې خپل اعتبار له لاسه ورکړی ده. هغه ویلي وو چې کله چې لویدیز د خبره د روسیې په وړاندې جګړه پیل کړې، هغه هم په اوکراین کې د روسیې د یرغل او هغه بندیزونه چې لویدیز پر روسیې لګولي دي، نو دا تړون نور اعتبار نه لري. البته موسکو او واشنگتن یو بل په دې ملامتوي چې له دغه تړون څخه یې سرغړونه کړې ده. موسکو وایي هغه بندیزونه چې امریکا پر روسیې لګولي دي، روسیې څارونکي نشي کولی چې د امریکا له همدغو تاسیساتو څخه څارنه وکړي او په همدې شکل واشنگتن هم له عین یا ورته اقدام یا له ورته ستونزې سره مخامخ دی.
ډېره مننه. کور ودان نوریاس نوري و چې د روسیې په پارلمان کې د اټومي وسلو د تړون د ځنډیدو په اړه جزئیات راسره شریک کړل. اوس به هم سپورت ډګر ته ورشو. بختیار ساحل سره په سټوډیو کې مل شوی. ساحل صاحب، ستړی مشي، تاسو راته وای چې د سپورت په نړۍ کې تازه او نوې خبرونه څه دي؟
سلامونه تاسو ټولو لیدونکو ته. د افغانستان کورنی کرکټ دویمه درجه ولایتي سیالۍ پرون پای ته ورسېده. د دې سیالیو چې یو درش ولایتي لوبډلو پکې برخه درلوده، خوست الف، ننګرهار بی، لوګر، کابل الف، لغمان او کونړ لوبډلو وکړی شول چې لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. دې سیالیو شاوخوا درې اونۍ دوام وکړ او کرکټ بورډ وایي چې ډېر ژر به لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ پیل شي. د ورته شو د تیر کال لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل کندوز لوبډلې ګټلې وې. د کرکټ نړیوال شورا لوري په سویلي افریقا کې د ښځو ترمنځ د شل اوریز نړیوال جام هم د نیمه پیلوبې پړاو ته ورسېدي. په لومړۍ نیمه پیلوبه کې به د فبروري په 23مه نیټه آسترالیا د هندوستان پر وړاندې او په څلورشتمه نیټه به انګلستان بیا د کوربه سویلي افریقا پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. په دې سیالیو کې لسو هیوادونو برخه درلوده چې د پاکستان په ګډون شپږ لوبډلې له مخکې تک پاتې شوې. د ویلو ده چې د دې سیالیو پای لوبه به د فبروري میاشتې په شپږویشتمه نیټه ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا د ملتونو جام او د نړیوال کپ په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په موخه د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډلې تمرینات پیل کړي دي. د دوی په وینا چې دغه تمرینات د احسان الله شیرزاد تر څارنې او روزنې لاندې دوام لري او یاد فدراسیون زیاتوي چې دا لوبې به د مارچ له 14 منټې څخه تر 26 منټې پورې د تایلند هیواد په کوربتوب ترسره شي. همدارنګ د فوټبال فدراسیون له لوري د فوټسال دویم پړاو لیګ نن د عصر جدید غزنی او سرپل باستان ترمنځ په سیالۍ سره پای ته ورسېده. په دې سیالۍ کې عصر جدید غزنی شپږ د درې پر وړاندې سرپل باستان ته ماتې ورکړه. دا د افغانستان فوټسال دویم پړاو لیگ سیالۍ دي چې دویمه اونۍ جریان لري. او د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل سیالۍ په دوام کې دمګړې ملتان سلطان او کراچی کینګز لوبډلې سیالي سره کوي. تیر ورځ په دې لیگ کې د لاهور قلندرز او کوټې لوبډلو ترمن سیالي قلندرز لوبډلې وګټله. په پرونی لوبه کې قیس احمد چې د کوټې لپاره لوبیده دوه لوبغاړي وسوځول او بل افغان لوبغاړی راشد خان چې سکل د لومړي ځل لپاره په یاد لیگ کې ولوبید هغه یو وکټ واخیسته. او ورسته خبر دا ده چې د فوټبال د اتلانو یا چمپیونز لیگ په سیالیو کې تیر شپه د انګلستان اړوند کلب لیورپول او د هسپانی اړوند ریال ماډرید ترمنځ په زړه پورې سیالي ترسره شوه. دغه سیالي چې د لیورپول په کوربه توپ ترسره شوه 15-2 پر وړاندې ریال ماډرید وګټله. په دې سیالي کې د فوټبال دوه مشهور ستورو محمد صلاح د لیورپول لپاره یو او کریم بنزما بیا د ریال ماډرید لپاره دوه ګولونه ووهل. تر دې دمه لیورپول نه دی توانېدلی چې د اتلانو په لیګ کې ریال ماډرید لوبډلې ته ماتې ورکړي.
ډېره مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. اوس به هم د مجلې روستي مطلب تراشو. اروپای ټولنې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې پر افغان ښځو د کار د بندیز په پریکړې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو په برخه کې د اروپای ټولنې لوړ پوړي استازي جوزف بورل د دغې ټکي په څرګندولو سره ویلي طالبان جنسیتي اپارتایډ ته مخه کړې ده او دا په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې جدي اغیز کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړپوړې استازي جوزف بورل وایي دوی د طالبانو لوري د مرستو رسونې په چارو کې د افغان ښځو د کار د مخنیوي په ناهیلي کوونکي پریکړې خبرې کړې. نوموړي ویلي طالبانو په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ ته مخه کړې او دا به په دې هیواد کې د مرستې رسونې په چارو جدي اغیز وکړي. د اروپایي ټولنې دغه لوړ پوړي استازي تیر ورځ په یو بیان کې چې دغه ټولنې په ټویټر باندې خبر شوې ویلي
د اروپایي ټولنې وزیران په دې صلاح شول چې له افغانستان سره به بشري او د بنسټیزو اړتیاو مرستو ته دوام ورکړي. خو دا مرستې باید په داسې ډول کېږي چې په ویشلو کې تابیسي چلن ونه شي. نو دا مرستې باید د اروپایي ټولنې د هغو اصولو په رڼا کې دوام ومومي چې نړیوالو مرسته کوونکو تېره اونۍ پرې هوکړه وکړه. د دې اصولو پر بنسټ به افغانانو زموږ ملاتړ دوام ومومي، ځکه موږ نه غواړو چې افغان مېرمنې له دواړو اړخونو مجازات وځپل شي. خو دا مرستې باید دقیقې وڅارل شي او د مرستو په هر پړاو جلا جلا پرېکړه وشي.
بورل ویلی دوی نه غواړي افغانستان ته شاکړي، خو هغه ټینګار وکړ د طالبانو د یادې پریکړې پاړه به هم چوپه خوله پاتې نشي. جوزف بورل دا هم ویلي چې دوی افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالي امینی محمد د وروستي سفر پاړه د هغې ارزونې هم اوریدلی. وروسته لاغه چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې په ټولو نه دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د افغان مرمنو په کار بندیز ولګو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینی محمد دی پلاوی په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دیاړه خبرې او بحثونه وکړل. که څه هم غلی محمد له دې سفر وروسته هیله مندي ښودلې و چې ښایي طالبان په نه دولتي موسسو کې افغان مرمنو ته د کار اجازه ورکړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې برخه کې لډي کمی استثناء پرته کوم مثبت اقدام نه دی کړی. د 2021 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبانو په افغانستان کې لبیا ځلې واکمنېدو سمدستي وروسته لشپږمو ټولګیو